مشر د پرونو پرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومنې وخت شوه څلور بجې په دې خبري غړې کې لومبه تاسو ته راپور نه لرو او به په وروستۍ برخه کې د کرخي پر غاړه پرونه هغه به تاسو ته ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په دې کې زمنګا د سر موضوع ده د کورمی حالات په دغه اړه به تاسو ته موږ راپور وړاندې کوو. دغه راز د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل هغه هم معلومات لرو خو تر هڅه مخکې له بولوال کاکړ د دې سات خبرونه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې لامل د وجلسو شمیر یو کم څلوېښت ته رسیدلی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو څلور مزدوران او یو پولیس وژلی دی. او د بشري حقونو نړیوال سازمان د افغان کډوالو ایستلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. اوس بشپړ خبرونه. په کورمکی د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې لامل د وجلسو شمیر یو کم څلوېښت ته رسیدلی. دا خبره د کوزی کورمی د سدی تانی یو پولیس چارواکی د نوم نشودلو په شرط نن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګری سیمې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشتی ده. نوموړي زیاته کړې چې که څه هم بیګا د بره او هم کوزی کورمی په یو شمیر سیمو کې جګړه شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نسته. د زیاته کړه چې تر اوسه د دواړو خواو لږ تر لږ اویا کسان ټپي شوي دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو څلور مزدوران او یو پولیس وژلی دی. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدورانو او پولیس ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. د په وینا د لومړنیو معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې په دې برید کې له شلو تر 15 کسانو برخه اخیستې وه. محمد بلوچ زیاته کړه چې وژل شوي مزدوران د پنجاب د مظفرګړ دي. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د بشری حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو ایستلو لپاره پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان د اکتوبر پر 1 په بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د یاد سازمان څېړنکارې فرشتې عباسی په بیان کې ویلي چې د پاکستان د ګام په زرګونه افغانان د خپل راتلونکي په اړه په ویره کې اچولې دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې حالات د هغو لپاره لا هم له خطره ډک دي چې وتلي وو. د نوموړي په وینا بیرته ستنول به دا خلک د مرګ د ګواښ په ګډون له ګڼو امنیتي خطرو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا په ملک د میشتو افغان کډوالو په ګډون هغو ټولو بهرنیو ته د وتلو لپاره ورکړل سوی وخت نن پای ته رسیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به دا ناقانونه کډوال نسی او په زور به باسي. د میرانشاه کاروباریانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې په ناامنیو او پوځي عملیاتو کې دوی ته د رسیدلو تاوانونو موضوع دی ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په میرانشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د میرانشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن مشال راډیو ته وویل
میش کې مې پیسې منځیره شوې دي. دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مقصد 2.5 چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په هغه لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې دا پستړیا وینا.
خو د شمالي وزیرستان انظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال رړي تویل د سیمې د دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د موضوعي پیسې ورته ورسیږي نو پر دوی به وویشي. ملګرو ملتونو ژغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړی چې فلسطینیانو ته په اجتماعي توګه سزا ورکوي او عام خلک په زور بې کوره کوي. فیلیپ لازاریني خبرداری ورکړی چې که عامه نظم نور هم خراب سو نو بیا به د ملګرو ملتونو ادارې ته که ناممکنه نه وه نو ډېره به ګرانه سي چې په غزه کې خپل فعالیت جاري وساتي. دا لغ وروسته ده چې فلسطینیو وګړو د خوراک او نور مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یادې ادارې پر ګودامونو برید کړی و او هغه یې لوټلی و. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش لومړی بیټینګ کوي او څه شیبه وړاندې په دوه دیرس اوور کې د شپږو لوبغاړو په سر 141 منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال لډیو واردل چې بروال کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونې په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې په کورمه کې شیا سنی ډلو ترمنځ جنگ لا هم روان دی. په جګړه کې تر اوسه په مجموعي توګه له دواړو ډلو 9 کسان مړه شوي او تر 70 زیات زخمیان شوي. په سیمه کې دا وخت موبایل او انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې تړل شوي. له دې نه علاوه هلته د سیمې ټولې تعلیمي ادارې هم له 8 ورځو راهیسې بندې دي او هلته د خوراک څخه کمی راغلی. سیمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې یوه لویه جرګه ورغله غلی خو تر اوسه د ډزبندۍ په کوښښونو کې نه ده کامیابه شوې. د نهې په ورځ به جرګه یو ځلې بیا په صده کې له مشرانو سره کښېني او په راجوړ شوو مسلو غوښتنو به خبرې کوي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق اورکزیا راکوي.
په کورما کې د شیا سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شو شمېر 9 ته رسیدلی. د ساده تاڼې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي د وژل شویو په دغه شمېر کې اضافه تر هغې راغلی چې فریقینو د ګل په ورځ له یو بل سره تر جګړې پس د پاتې شویو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غوزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي که څه هم د نهې په شپه په بره او کوزي کورمې په یو شمېر ځایونو کې جګړه شوې خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګېدلو پس زخمیان شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر 70 زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له 8 ورځو روان جنگ تر اوسه ولې نه شو بند، حالانکه ډېر ځاني او مالي تاوانونه واوړول.
زه نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي. آیا د شیا سنیان ویلې نه پوهېږي؟ د کورمې کې امن ویلې بحال نه کېږي. دینه علاوه موږ د کورمې ادارو ته، حکومت ته دا فورزم ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو د جنگ بندي وکوئ، دا سیسفایر وکوئ، کورمې کې امن راولوئ. کورمې وخت کلی وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیا سنیان ته د بطور یو سوال لسونه نسم واجولې نسم د خدای دپاره د کومه کورمه ړنګه دی، دا نور نه ډنګو، دا نور بدوو.
په 3 اکتوبر په خیرالدین کلي کې د لوکمنخیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه تر وانېدلو پس دا جګړه پیل شوې. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بندې او په بازارونو کې د خوراک ساک کلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 1 جولای هم شیا سنی ډلو جنگ کړی چې وروسته تر هغې ودرولی شو چې د مشرانو ترمنځ یې د امن یوه لوزنامه وشوله. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتلی شي او که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به ګوري. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخیستلی کېږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځایي مشر ملک عطاالله مشال رډیو ته د نهې په شپه ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخۍ پوښتنه نه وي شوې په سیمه کې حالات به همدغه شان خراب وي.
زه خبر په وضاحت سره وکم چې جنگ نه بندیږي. د مین وجه دغه دی چې یو خو یو فرق د شای مضبوطۍ سره نیولی دی. چېرې ته کوم سړي ته ګستاخي کړي دی اصحاب کرامو او ام المؤمنین په حق کې شان کې نو هغه سړی گرفتار کړلی شي، جرمنه واخیستلی شي.
په 1 سپتمبر د بره کورمې په کونجلیزو کې ځینې مسلح خلکو د مقبلو سلو تنان هغه وخت ونیول چې هغوی معلوم شوي د مرکزی لار په ځای د کلي په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلیزو مشرانو دا دریز دی چې په سیمه کې امام حسین څلوېښتي مراسم روان ول. نور ته سیکورټي سخته کړی شوي وه خو تر منع کېدلو باوجود د مقبلو خلک کور باندې راغلل چې دا خبره پر دوی خرا نغله او وینول. تر هغې په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو معاهدې خلاف ورزي وبللو او له کمشنر جرګې او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړله، خو پامور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقینو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابو په شان کې د ګستاخۍ یوه ویډیو په اګست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خپره شوله. خو شیعه‌ګانو د هغې مذمت کړې او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچینار ځایي مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته وایي، لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري، دغه شان دوی هم دي خدایو تن په ګستاخۍ د بد ویلو رویه بعد بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د مرحول مسلمانو دي، هغه د اهل تشهد دي، هم د اهل تسنن دي، یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دي، هغه قابل احترام شخصیت دي، یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي، مو هغه مزمت نه، مو دغه مکمل خلاف وي، بیا هغه خلک چې چا د کفر پیتواله کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ ودرول لپاره د کمشنر په سرپرستۍ کې څلور ورځې وړاندې جرګه ورغله، خو تر اوسه د ډزبندې کوششونه د هغې نه دي کامیاب شوي. په پړچینار کې ځایي مشرانو سره تر مذاکراتو په جرګه وسدې ته ورغلی. د ګلپوره جرګې له سنیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي، خو د ډزبندۍ په خبره تر اوسه اتفاق نه دی راغلی. په صده کې د نهې پر ورځ به جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوي ټولو مسالو او غوښتنو خبرې کوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استی اوریدونکو، چارواکي وایي د خیبر په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې ټولې تیاری بشپړې شوې دي. چارواکي وایي افغان کډوال به د خیبر پر لویه لار لومړی د لنډی کوتل په یوه لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي. هلته به سرول کیږي او د نمونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کېدلو وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د نادرا پایې چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د سب نوم لپاره یې په همدې کیمپ کې دفترونه لګولي. تبر سال کې دا چې د پاکستان پاکي حکومت د اکتوبر پر درېم اعلان وکړ چې ټول نا رجسٹر کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرضۍ له دې هېواده ووځي، کنه وروسته به په زور راوستل شي. نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختمیږي. هم په دې اړه مو لږه شیبه مخکې په خبر کې د مشرګو خبریال فرحت چینوري سره خبرې کړې دي چې د کډوالو ستنېدو لړۍ په څه ډول ده. نو راځه چې په شریک ورته وشو.
داسې چې دغه په لنډی کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې چې کوم لوی میدان دی، په دې کې انتظامات برابر شو او دلته مختلفو سرکاري ادارو خلک راغلي دي، لکه نادرا، موبایل وین یا ګرځنده چې کوم دفترونه دي چې هغه به د دوی نمونه ثبتوي او بایومیټریک پی اخلي. دا غیر څه خواو شاله سو پورې گاډي دلته ودرول شوی ورته. دین علاوه په دې کیم کې د قدرتۍ افتونو په وخت د تنظیم چې کومه اداره ده صوبایي پی ډی ایم ای پکې خپل دفتر ورته خلاص کړی دی. همدارنګ د ریسکیو یو یو دوا دوا چې کوم بیړنی حالت کې امداد ورکوي خلکو ته، هغه دفتر خلاص کړی دی او پولیسو سکیورټی هم ورکړی ده. اوس چې مونږ وکتل په دې کیم کې د پېښور چې څومره کډې دلته را رسی، نو لومړی دلته ودرئ او نن خو اخیری نیټه ده، د اکتوبر چې کوم دی یو دیرشمه نیټه چې کوم دی ورکړل شوې وه، بیا داسې د نومبر لومړۍ نیټه دغه مهلت ته دوی دپاره چې کوم نا رجستر کډوال دي. دا اوسه پورې چې نن شپې د پاکستان په وخت 12 بجو پورې دوی مطلب رضاکارانه تور باندې روان دي په خپل خوخه، چې چا سره اسناد نشته او کارډونه نه لري. خو سبانه حکومت دا امر کړی دی چې بیا به دوی په مختلفو خاریو کې نسی.
فرهاد دار ته وای چې څه ستونزې دي او که زمونږ اوردونکو ته وای چې څومره شمیر کې دغلته کې دغه نا رجسٹر کم افغان کډوال دي، هغه را روان دي، نه دي را روان؟
دا څه چې ما چې اوس دغه ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده، یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکو نه کومه شمیره را واخیسته، نو دوی راته وویل چې د اکتوبر اوومې نیټې نه تر نن اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې څه خواوشا 50,000 نفوس چې دغه څه د پاسه 15,000 کورنۍ جوړږي دا تروس دی وخته پوري په تورخم دروازه باندې چې کوم دی دا اوختی دی چې باقاعده د هغوی د کورونو کورنیو رجستریشن شوی دی او چې څومره دغه وخت رانږدې کږي دغه مهلت نو هغومره ورسره دغه د کډوالو راتګ کې هم اضافه شي. سار گاڑی کم و بیا گرمی تا زیاد شو وس نورم را زیاد شو ما چو کتل پا زن گاڑو کی چکم دای دری و سلور سلور کڑی هم را بار شوی دی دی کڑو کی شا تا سامانون پراتی دا پاس بیا پا ما شمان پراتی او داس واقعاتم پا که ریپورت شوی چه زن گاڑو نا ما شمان پریوتلی دی او دوی شپه ام را روانی دا ورزیم چه کمی لاره وست لکه دا پنجاب مختلف و زینو نا خاریو نرازی نو اغوی طول شپه مزل را کرده و دلتا که سار تر ورسی تروسا پوری داسی کم خاص دا خوراک لیدو بو او داسی چه ندی ور کردل شوی دی خلقو تا پخپل خرچه باندی زنلا او با خوراک ورس دوی راخلی
و سبانا
امکان شپه دی
چه دا پزور راوستل کیگی پولیسی دی سی او کنه پخپل خواخ دا کدوال رواندی
دا خو بلکل دا پخپل خواخ باندی را رواندی ما تاستا ذکر روکه چه کلا دا اکتوبر پا در ایمانیتا ورطا اعلانو شو نو دوی دا ومینیتین دا عمل شروع شوی اصلی که دا عمل ومینیتین شروع شوی پا لندی کوتل که دا کیمپ جوڑاولو چه کم بنیادی مقصد دا نو دا وس زکه جوړ کړای شو چې په تورخم کې تعمیراتی کارونه روان دي اول ته بیا ټرافیکي ستونزې جوړږي نو دلته کې خو کستم اداره ده په تورخم کې داسې امیګریشن دی دوی نوملیکنې شي دوی سره سامانونه چک کوي او دغه کرنسی به دوی سره چک کوي چې زر امریکایي ډالرو پورې ځان سره دوی وړی شي او بیا پاکستانی 10,000 روپۍ وړی شي.
مشال ډیوټ غوګستې دا اوس خبريال فرحات چنوري ته سم معلومات درکول چې افغان کډوالو افغانستان ته د سنولو لړۍ په څه ډول دا غل پرات څه تیاری نیول شو دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وایي په دې ځل کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغېزې کړي. د دې په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد د نورو نسبتا آرامه ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا ناهیلي شوي او په ناقانونو او له خطرو په ډکو لارو بهرو هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومت او امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. تفصیل د شانواس سرزی په دې راپور کې
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي او وایي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوی وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4,000 دوکانونه تړي ریړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډي تول یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دکان به مثال 60,00,000 روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلې ده چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40,000 روپۍ ورکاو هغه اوس په 12,000 او په 10,000 روپۍ باندې وزي چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50,000 روپۍ هغه 10,000 او 40,000 روپۍ ته سیل لاوېدلې. که بازار تراشي دومره یې طرحي چې څوک په آزادانه باندې هر څړې لګدانې چې یو خاص خلک مخکې بزي وایو خاص خلکو ته مخ جنگو اوس هغه قصه دې هب تر رسیدل چې هر څړې چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او رچا سره لخه غاړه په بازار کې دی خو ریستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا لږ سر ناراضی نه.
13 ورځې د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژل. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کیږي. ولې په جولای 13 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په ونډه ځان مرګي برید کې 4 تنان وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشال رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کیږي چې ګن یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي. نو داسې ګومان کیږي چې ګن دغه هم کومه د ترهګري پیښه ده. لالی شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي یا خپل بدل علی یا خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لهذا زمونږ د حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دی دغه بدامنۍ دپاره مطلب ده پټلي ګامونه اخیستل په کار دی او زمونږ خپل قبایلي رواج اوس هم مطلب دی ژوندی دی په کار ده چې هغه خلک په دې کې داسې جرګې وکړي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي نو په هغې کې دروغو جوړو خبره په کار ده چې په علاقو کې د دشمنۍ مطلب یې ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډیو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تېرولو ته پریشانه دي ځکه دوی نه ویني چې د راتلونکي وای د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه میلاویږي ورور خلک روان دي مډل ایسټ ته یورپ طرف ته ګران ګران لار روان دي خو موږ نظر وباسي بس سترګې پټي ځکه دلته څوک چا روزګار کوه غم تباه ده که چانه کوه حاصل تباه ده. نو لهذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي روزګار سره ته کوه باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو داغه سره داغه کور چلیږي داغه سره داغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجي ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یوه ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده خو ده بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېښی او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې به تاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوي دي نو نن په کې تاسو باورئ چې دا مسلکي جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تا سوچونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرې د وحشت نه ډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دی اړي څنګه کی.
مشال رډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومو وسلوالو لخوا شوي البته ځینې پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود عسکري ځواکونو د مشال رډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کوله تیر دو میاشتو رهیسی د پاکستان روپی ارزښت د امریکای ډالر او نورو بهرنیو پیسو په مقابله کې یو څه ښه شوی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هم هغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمې وروسته یې اړونده محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه راکم کړي خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. دغه ډول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي خو پرچون بازارونو کې په نږدې دو میاشتو کې په نرخونو کې کم لوی کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپې ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
د پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی چیرې د هغه براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي وړو ریټونه زړه په زړه دي نور شي خوردونوش دي د کرښو فروټو وغیرہ قیمتونه کم شي دي البته زیات شي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي نو ښکاره خبره ده چې ردی ګټي نیغ په نیغه څخه ولس ته ورسي. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نه ښکاري.
پېښور پوهنتون کې د معاشیات او څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنس چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې کرایسیس چې کوم دي نو هغه دغه سره نه دي راښکته شوي کم ریټ سره یا رفتار سره. کوم سره چې د ډالر پرائس کم شوی دی زمونږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی یا پیټرول پرائس چې کوم دي نو هغه کم شوی دی.
ولې په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پیټرول لیټر نرخ کې تر 30 روپو او ډیزل 45 روپۍ لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه وروسته په ایکس خپل یو پیغام کې ویلي وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی وروسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونې کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو. ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د سوات په منګوره کې یو ځایي ټولنې د بیلابیلو یونین کونسل د رجسټرارو او نکاح خواهانو لپاره د دوه ورځنۍ تربیتي ورکشاپ بندوبست کړی. دوی ته وویل شول چې د واده پر وخت نکاح نامه نه جوړول او یا هم که هغه په سمه توګه جوړ نه شي نو دا کار په راتلونکي کې د کورنۍ تشدد د پیښو ته لار برابروي. په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وشو چې د یو واده د خرابېدو په صورت کې نکاح نامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغې ته یې د ورکولو لپاره ډېره ضروري ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په منګوره کې شرکتګانو مه د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ کې د سوات بیلابیل یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسټرار، نکاح خوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسټرار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلي وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاح نامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وی.
بیا چې لیکي دغه لیکل کې دا چې لیکتر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي، لکه نان نفقه باره کې او خو پورې پکې د نیو سلوټ ته یو ځای خالی دی پکې هغه څوک نه ډکې هغه بس پر د اضافي زونه دي. نان نفقه نه علاوه بیا مهر باره کې کوم خبرې هغه هم خلک کسکټ کې بس پر دا لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو توله دوه توله اکثر نه خو باز خلک پکې دا هم ونه لیکي دا حالت دسی پاتشی نور دیگر خاص شرایطی دا خزی طرف نه شرایطی چرکه خفشو ما نو مال بدا سره کی یا نن نف خبره کی یا زما بدا ساتي یا کور جدا یا س جدا یا دکل نما بنو با سیاسا اغه هم بس خالی پاتی کی دسر
تربیت تا بیا کون کی اداری شرکت کا پیخور مشر راہیلا علی په دغه اړه مشال ریډیو تویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاح نامه کې لیکلی شوی ټولی خانی ډکول دي چې ترې خزو ته د هغوی منلی شي حقونه میلاو شي، لکه کوم عمر ودونه ودرول که د واده نه وروسته سبسلی راشي د متاثر ښځې حق ته خوندي وي.
ځکه چې زموږ زیاتره داسې لري چې نکاح نامه مکمل نه فیل کیږي، هغه کې ځینې د شقونو کې کراس راکاږي، چونکه هغه موږ وی چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د ښځې چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي، ځکه چې هغه کې نانو نفقه ده، حق مہر دی، یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکلي کې د جینې عمر کورنۍ تشدد یا کورنۍ مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی. هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول، نکاح نامه نه رجسٹر کول، بر سرٹیفیکیٹ نه جوړول، د ماشومانو د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پریښودل، یا هغه ماشومانو جینکو چې دا په کم عمر کې واده کیږي، یا 12 کالو په عمر کې.
روزانه کې شریکه د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي او د های کورټ وکیل صابر شاکر وای چې خاندانی شخړو کې 90% مقدمې په عدالتونو کې د نکاح نامې نشوالي یا په وخت لیکل نه وي.
چې بیا خدا نه خواسته خدا نه خواسته لایف کې داسې یو مسله جوړ شي نو هغه ته هیڅ خبره نه اور بیا نه هغه سره بل د څه شي رسیدي نه هغه ته پته هم شته چې دا رجسټرډ یعنی کې رجسٹرڈ دی کو نه دی نو هغه نه پس بیا یو اوږد پروسیس چلیږي یو اوږد کار چلیږي اور بیا یعنی کې هغه ته انصاف ملاو نه شي
روزنه په اخره ورځ ویلې شول چې کوم خلق نکاح کوي او دې حکومت سره رجسٹر نکاح خوان باندې نکاح تړي او
مشال ریډیو ته غوږ سنیا زمت خان تاسو ته راپور وړاندې کوو او ریډونکو لګه شبکې د مشال ریډیو د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې په شریکه د کرخې پر غاړه د خبرونه ستاسو لپاره راوړي نو راځي چې ورشو د کرخې پر غاړه خبرونه ته
السلام علیکم د ازادي رادیو او مشال رادیو د غړي خبرونه ته مو زنوریاس نوري او زما همکار شاهین بونيري هرکلای کوو نن سه شنبه د اکتوبر یو دیر شمه د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان او نور کډوالو ته ورکړي ټول د هیواد او زی د خبرونه ته یو شمیر ملمانه هم رابللي او لاغوي سره د پاکستان د حکومت دغه اقدام پر مختلفو اړخونو خبري وکړو لمسول چارواکو د افغان کډوالو د چارو اړوند لمسولینو او د افغان کډوالو لاستاو به واوریاو هم به مول پاکستان د استل شو او افغانستان ته د سنول شو کډوالو لستونزو خبر کړو خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دا غړ خبرونه به زموږ د مشال څنګه همکار شاهین بونيري په خبرونو پیل کړي
سلمی شه د وخت مهم خبرونه په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې لامل د وجل شو کسانو شمیره نه ډیر شته رسیدلې ده نن مشالې د سر په خبرو کې د کوزی کورم یو پولیس چارواکي د نوم نو خود په شرط ویل چې د غوزګړی سیمې په جګړه کې نور کسانو وجل شو چې ورسره شمیره پورته شوه نو وړي زیاته کړی ده چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواو لګ تر لګه او یا کسان ټپي شوی هم دي بل خو مقامي مشرانو په حکومت نیوکه کړې دي چې د جګړې او درور لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي دا پولیسو په خبره انختی په بوشارو خوار کلی بالشخیلو صدا مرغې چینا مسعود آباد سنگینا ابراهیم زیو پیواړ او تریمنګلو کې شوې دي خو زیاتره مرګ جوبلا په کنج علي زیو او اوسګړې کې رامسته شوې ده نن د ډیورن پکر خاده تورخم او چمن په دروازه کې لزګو نظر افغانان افغانستان ته د ستنېدو لپاره راټول شوې دي د پاکستان د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 3 ماده 1.5 میلیون افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیرا ټولو غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړې وو چې وزیږي په جبري ډول به وستل شي فرانس پریس خبر ایجنسی د تورخم په دروازه کې د یو پاکستانی چارواکي ارشاد مومن له قوله خبر ورکړی دی چې وایي لز زرو زیات افغان کډوال نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې هلته ورسېدل او افغانستان ته د وختو لپاره خپل وارته انتظار کوي د چمن سپین بولدک له لارې هم د زرګونه افغانانو د وختو خبرونه را رسیدلې دي بل خو د بشري حقوقو د سازمان وایي چې د پاکستان حکومت افغان کډوال ګواخي ناوړه چلند ورسره کوي توقیفوي او په جبري ډول افغانستان ته لیږي د کناډا حکومت وایي چې د هیواد ته د سلويغ زره افغان پناه غوښتونکو د لیګلو لړۍ بشپړه شوې ده د کناډا د بارنو چارو وزیر مارک میلر پرون په یو بیان کې وویل چې حکومت وکولی شو چې لټاکلي مهلت مخکې کناډا ته د سلويغ زره افغان پناه غوښتونکو د لیګ لړۍ بشپړه کړي او د اسرایلی ځمکني ځواکونو نن د غزه په شمال کې د حماس توسلوالو پر مرکزونو برید کړی دی په داسې حال کې چې د غزه پر تړانګه د اسرایلو بمباری له نږدې درو ونیو راهیسې روانې دي اسرایلی فوج ویلي دي چې د جګړې له پیل وروسته شاوخوا 8 لک فلسطینیان له خپل کورونو وتلي
پاکستان څخه د افغان کډوالو د استل لپاره د دې هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بی اسنادو افغان کډوالو ته ورکړي ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه نن په دې ځانګړې خبرونه کې د هغه کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث کوي
دا پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خبرونه کې پاکستان کې د میشتو یا لدی هواد څخه د استل شو افغان کډوالو استازي هم ملمانه دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ځانګړي خبرونه زنریاس نوریا او زما همکار شاهین بونری په ګډه مخته وړو.
هم ایکسرسائز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 ډیر شوې هم څلوېختو کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي، له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
دا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ څرګندونی دي چې تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې په بیا دفاع وکړه او بیا یې خبرداری ورکړ چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواده ووځي. خو نوموړي دا هم وویل چې له پاکستانه د ټولو 1.5 میلیون بهرنیو کډوالو د ایستلو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ورغلي او د دوی له ادارو سره ثبت دي. د نړیوالو فشارونو سره سره چې پر پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د بیرته اخیستلو لپاره پر اسلام آباد راوستي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي حکومت پر دغه پریکړې ولاړ دی او نور به دغه ضرب الاجل تمدید نه کړي. هغه ویلي چې د نومبر د لومړۍ نیټې چې سبا ده د بې اسناده کډوالو د نیولو لپاره به عملیات په ټول پاکستان کې پیل شي او زیاته کړې ده چې د دیموکرافي نقشو له مخې د غیر قانوني کډوالو د اوسېدو ځایونه په نښه کړي او هغوی بلنیول کېدو وروسته ځانګړو مرکزونو یا کمپونو ته انتقالېږي او د اداري چارو له بشپړېدو وروسته به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. د دغه وروستي مهلت لپاره کېدو لا د مخه له پاکستانه په خپله خوښه یا په زوره د افغان کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې یو څه ګړندی شوې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا خپل برخلیک ته اندېښنه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال سرفراز احمدزی
نو واخن چې د ټولو افغانانو اندیښنې را پرولې او ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوي ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي. نو زمونږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر هیڅ کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي او وایي دوی د خپلو دوی په کورونو چاپي وي پاکستاني چارواکي نیسي زوروي او په زور یې له پاکستانه باسي. په افغانستان په اسلام آباد کې وبخي افغان کډواله پروانه
اوسنی حالت پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو.
عبدالنبی بل افغان کډوال چې نوې د چمن سپین بولډک پر پوله افغانستان ته وخته د پاکستانی چارواکو له ورته بد سلوک شکایت کوي.
په کورو باندې چاپیرا وهلې یا موږ په خپل کوڅې ته براووتو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مودغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دی چې لدې زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسی دې دې زې بالا اثرات موږ نه غواړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر یو این سی آر نور نړیوالو ادارو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ټولنو له غوښتنو سره سره چې له پاکستان غوښتي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزندوي تر اوسه د پاکستان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د پاکستان د حکومت د پریکړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو تفصیل وړاندې کړه زموږ اوریدونکو ته. پته ده د خبر دی چې نن اخیره نیټه ده د پاکستان نه د افغان کډوالو د وتلو. په دغه موضوع به مونږ خبرې کوو. په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان لاله سره. اکبر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر ډېر مننه جی. تاسو ته راځو اکبر خان صاحب، خو زه به اول لږ ځان خبروم چې تورخم کې سره روان دي او تورخم کې مونږ سره زمونږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
تاسو هم په خیر ډیر مننه.
ها شینواری صاحب نن موږ واورې د ارشاد مومن صاحب چې دی دغه اسسټنټ کمشنر دی او دی وی چې نن لس زره افغان کډوال یا افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. د لړۍ روانه ده ته دغه سیمې ته ورغلې ستا د سترګو لیدلې حال څه دی؟ دا پروسه څنګه روانه ده؟
داسې چې دغه د حکومت نه رجستر یا غیر قانوني افغان کډوال دي د دوی د ستنېدو دا لړۍ چې ده اصل کې د اکتوبر 8 منټې نه دا شروع شوې ده.
خو
په هغه وخت کې دا خال خال گاڑی براتلل دغه کډ بیره بار کډ وی خو اوس چې کله دغه د اکتوبر یو دیرشمه نیټه او بیا د نومبر لومړۍ نیټه چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو دې له وجې دغه لړۍ لږه تیزه شوې ده. په زیات شمېره کې گاڑی له پېښوره لنډ کوتل ته راځي. لنډ کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې په یو لوی میدان کې دوی لپاره یو عارضي کیمپ جوړ شوی چې هغې ته دوی هولډنګ پوینټ نوم ورکړی دی. په هغې کې ما پخپله باندې وکتل چې کومې گاڑی راځي د پېښور نه لنډ کوتل ته رارسي دلته یې ودرئ. په تورخم کې هلته کې تعمیراتي کارونه روان دي او د امیګریشن عمله هم کمه وه او بیا چې کومه د نوملیکنې عمله وه د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو او نادره چې کومه اداره وه چې هغه د دغې افغان کډوالو نمونه به ثبتوي او بیا به د هغوی د ګوتو نښې اخلي بایومیټریک دی او د کستم اداره دا ټول محکمو چارواکي او ګرځنده چکم دفترونه دی موبایل دا د میدان ته راوړل شوی د تورخم نه لنډ کوتل ته ورته دا ټول سهولتونه راوړل شوی دي چې تورخم کې بیا بیروبار جوړ نشي او په دې لوی میدان کې د نادرا نه هم دوی کلیر کړي اول تکي نمونه لیکل کړي او بیا د کستم چارواکو سره چې ما خبرې وشوې چې تاسو به څه رولي په دې کې چې تاسو ورته د خپل دفتر خلاص کړ نو دوی وویل چې د کستم کوم قوانین دي مونږ به د هرې کډې تلاشي اخلو د زنانو تلاشي به په یو بله خیمه کې زنانه اخلي او د سړو تلاشي به سړي اخلي. بل هغوی وویل چې دوی سره کومه کرنسي دوی ځان سره وړي یوازې او یوازې لس زره روپۍ پاکستاني ځان سره وړی شي او بیا د زرو ډالرو برابره غیر ملکی کرنسي لا زیات نه زیات زر ډالر دا ځان سره دوی وړی شي. که دې نه زیاتې روپۍ لا ډالر ځان سره وړي نو بیا به دا د کسټم قوانینو لاندې دوی نه نیسي. بله دا چې د کسټم قوانینو لاندې به د غټولو ګاډو تلاشي اخیستل کېږي. مطلب کومه قانوني کاروایي ده به ټوله په لنډ کوتل کې مکملېږي او بیا به دغه کډې د تورخم په دروازه باندې سیده بیا افغانستان ته اوړي او په لار کې به یې څوک نه راایڅاري.
شینواري صاحب دغه پروسه خو له څو ورځو راهیسې پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه اعلان کړې ده کوم تغییر پکې وینئ د افغان کډوالو د بیرته استنېدو په لړۍ کې؟ آیا نن تیزه شوې په د وروستیو ورځو کې تیزه شوې ده که نه؟ موږ د ننګرهار د مسؤولو چارواکو څرګندونې درلودې چې څو ورځې مخکې ویلي وو چې تقریبا 2000 کورنۍ چې شاوخوا 10000 کسان کېږي د پاکستان د دغې پریکړې له اعلان وروسته په څه کم یوه میاشت کې افغانستان ته راوښتي دي. آیا تاسو وینئ کوم تغییر پکې راغلی تیزه شوې ده لړۍ؟
ګوره تاسو ته علم کې چې دلته دوه قسمه کډوال چې کوم دي دا روان دي. یو هغه کډوال دي چې رجستر شوی پاکستان کې پی او آر کارډ لري او دا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته باندې روان دي. دا خو کار سره روان دي. یو غم د ورځې سلسله 15 کورنیو پورې هر ورځ اوس ور سره دغه نارجستر یا غیر قانونه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا هم یو ځای شول. نو هغه په یو بل طریقه کار باندې روان دي چې کوم رجستر دی په خپل خوخه باندې روان دي او هغه ته چې کله د افغانستان ته ورسي نو یو ان ایچ سی آر ورته مطلب دی چې یو نفر په سر باندې $315 هم ورکوي. نو دا دواړه شمېره چې را یو کړی شي او ما نن هلته کې د تورخم انتظامي چارواکو سره خبرې وشوي او بیا التکی چکم د غشمیرې ته د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې چکم چارواکی و د دې ټولو شمیره چې ما راواخیسته نو تر نن ورځې پورې چې دا اوس دې ساعته پورې د اکتوبر اووه نیټې نه مونږ حساب لګوو مطلب پنځه زره کورنۍ لا دې نه هم لږې زیاتې دا په تورخم دروازه افغانستان ته اورېدلي دي چې د نفوسو شمیره یې دا پنځوس زرو نه پورته جوړېږي خو هغه کډې هم د دې نه علاوه تللي دي چې هغه کالو سره روانې وي او هغه یو نسیار سره رجستر وي.
ښه فرهاد تاسو ته راځم خو اکبر خان صاحب مونږ په انتظار کړی دی پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وخت په وخت په دې باندې نیوکې کړې دي دا پالیسۍ غندنه کړې ده د پاکستان د ریاستي پالیسۍ نو دوی باندې اکبر خان صاحب کوم چې د بشري حقوقو لوازنامې دي معاهدي دي او بل دا خلک د څلورو لسیزونه دلته دیره دي دلته کورونه دي جایدادونه دي بچي سبق وي او دا په داسې حال کې استل نو دا چې کوم د بشري حقوقو اصول دي د هغې په نظر چې تاسو ته ګورئ د عمل څنګه دی دا چې کوم روان دی؟
دا بالکل یو ناجایز او په جبر او تشدد باندې مبنی عمل دی او ایچ آر سی پی همیشه د دې عمل غندنه کړې ده. بلکې که تاسو نظر کیږي نو من هم یو ارجنټ کال لیټر ورکړی شوی دی یو ایچ سی آر ته او د پاکستان ګورنمنټ هم مطالبه شوې ده او د 1951 چې کوم ریفیوجی پروټوکولز دي نو هغه بدقسمتۍ سره پاکستان ساین کړي نه دي. خو د هغې نه علاوه هم پاکستان چې دی په بلا حوالو سره چې ګوري نو د ریفیوجیز په دې د افغان د حوالو سره چې موږ ګورو نو د هغې د ستونزو سره پاکستان سیاسي هلې ځلې هم دا غي سبب جوړیږي. نو د دې وجه نه دا عمل چې دی په کار دا و چې د دې لپاره یو قابل عمل لار کتل شي یو ټایم فریم کتل شي بیا دا چې دا وخت آیا دا غي لپاره د دسې د پاکستان نه واپس دا غي خپل مزګه استو د لپاره موضوع نو کنه او په دې باندې یو انسان دوست او د بشري حقوقو د په نظر کې یو پالیسي وزا کول پکاري. خو دا هو انټرن ګورنمنت راغی یو دمې یو د خپل ځان نه یو د څه ګامونه واغسته چې هغه ګامونه لکه قابل عمل هم نه دي. که تاسو دا د شمار راوالی نو دوی پخپله وایي چې 17 لاکھ کسانو خبره کوي او د هغې په مقابله کې چې کوم عدد شمار مخې ته راځي هغه ډېر کم خلک دی چې هغه تللي دي. نو د دې نه پس به چې دی ریاست چې دی د نورو خلکو سره چې کوم د دې په خیال کې غیر قانوني په پاکستان کې مخیم دي د هغې سره به دې حکمت عملي یا دغه به څنګه وي.
بله ښاغلی اکبر خان
په دې خپل رپورټ کې اورېدلي چې هغه یو کس چې سپین بولداس ته تللی دی هغه تر اوسه نه د پاکستان چې کوم ادارې دی د هغې د حوالې سره څرګنده کوله چې هغې زموږ سره زور ظلم زیاتی کوو او مونږ یې زموږ ژوند یې ګران کړی وو. دا خو هغه وخت و چې دوی یو دغه پیریډ ولا ورکړی وو چې 31 اکتوبر پورې تاسو وځئ پر هغه مندۍ سه د هغې نه پس به مونږ کاروایل کړو.
اکبر خان تاسو پخپلو سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دغه پلان یو دم وو تقریبا ناببره. ولې دغه پلان په دې وخت کې اعلان شو؟ د افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم دی بشري ډېر ناوړه وضعیت دی په افغانستان کې. دننه چې څوک اوسي هغوی له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. پاکستان دغه اقدام د څه لپاره کړی او تاسو د کمیسیون د بشري حقوقو نورو نړیوالو او کورنیو اړوندو د بشري حقوقو مدافع ټولنو سره په ګډه څه اقدامات کړي دي؟
د څه ده چې دا ولنه خبره خدا ده چې تاسو وایي چې د دې سبب څه نو سبب خو د دې شاته چې یو سیاسي دغه اړخ لرلو کنه داغه مختلف زمونږ کم عسکری ادارې وي او کم برې وسنې د اسټابلیشمنت او د لغفس مدد سره جوړ کړي چې کم سیټ اپ دی د دې سیټ اپ خپل ترجیحات وي. یا داغه په نظر کې دی دا غستو خو زمونږ لپاره د بشري حقوقو د ادارو د تنظیم په تور باندې
من صرف دے تا گتو جو دے تا زیاد ترجیح ورکو چے دے دینا متاثر کی گی سو پا دچا جوان پا بد حال تا جی نو آغا ما شمانو آغا زنانا وی آغا خلقو چے آغا تا کے داغی جوان تا خطروا آغا خلقو چے آغا کم پا ریاستی دارو کے مخی ملازمینو یا دس پیشے لرے لے چے آغا پیشے چے دے داغی دا وجہ نہ دے موجودہ افغان حکومت پا دگا کے داغی جن محفوظ نہ دے داغی دا روزگار گرمی نشتے
مننہ اکبر خان صاحب
داغی دا پاکستان یا دا پاکستان نہ بار تک دا پارا خپل ځان له نور لاری چاری لٹولی او چارا لاری چاری لٹولی نو نا محالا چی پاکستان داغی پا گاون کے داغی پا پولا پروت دے داغی ناول تک آگل تک کی گی جی. نو پاکستان آگا زگے ہو چی یا عرضی طور باندے ہو یا
مننه اکبر خان بیا به هم تاسو سره وغږیږو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم زموږ میلمه دی دغه راز په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان هم راسره د واتساپ لارې وصل شوی دی ستنځي صاحب مخکې له دې چې تاسو ته درشو اول بل ښاغلي افغان نه واورو چې اوس هلته څه حال دی افغان صاحب وضعیت تاسو څه ډول وینئ
مننه کوم صاحب چې لمونږ تاسو نظر غواړی او د لمونږ مشکلات تاسو دنیا ته رسوي صاحب دلته صاحب زمونږ یو شورا لرو صاحب کې تقریبا زرهاو کورنۍ موږ سره راجستر دي او معمولا موږ دغه دوه ورځې مخکې مې یو لویه غونډه درلودله چې د اسلام آباد له مختلفو نقاطو نه مشران راغلي وو او موږ یو عمومي مجلس درلوده دلته د ټولو مهاجرینو ډیر بیچاره په ډیر بیچارګۍ سره ژوند کوي او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي د ټولو مورال ډیر ضعیف ده او ټول ډیر ډار سوي دي چون دلته اکثرا چې راغلي دي هغه وخت کې چې هغه په افغانستان کې تحول راغی او جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا دوستانو دا چراغلی دا مهاجرین چراغلی دی دوی خپل کورونه ته یا خرڅ کړی دی یا پنیمه بای خرڅ کړی یا ګرو کړی دی یا پریخي دی ما خپل ټول زر کالی او ظرف او چي په کور کې درلو دا ټول خرڅ کړی دی پنیمه بای باندې او دلته ما دوی خواله بیچارګانان په ډیر د اقتصادي مشکلات لري صاحب او باوجود
افغان صاحب کراته وای چې آیا لمخکنن دغه ورستای مهلت پوره کیږي لمخک په ډیرو سیمو کې چې حالت د پاکستان چارواکو په وینا دوی په هیګي دلته به اسناد کډوال جون کوي د هغوی د نیولو لړۍ پیل شوه او په ځینو سیمو کې په کورونو باندې چاپی و هل شوې دي په اسلام آباد کې تاسو وضعیت څه ډول ګوري هغه سیمو کې چې خپل تاسو په هیګي چې دلته افغان کډوال اوسي خو پاکستان چارواکان پویږي آیا د دوی په وړاندې کوم د اقداماتو د شدید کېدو شاهد یاست کوم تغییرات وینئ نن ځکه چې دغه وروستۍ موده ته نن او سبا دا ختمیږي
صاحب زه تاسو ته موضوع تاسو سره شریک کوم چې دغه تیر یو میاس کې دلته اکثرا دغه د شپې لخوا موږ په دغه د شهرک د 2017 ورته وایي 2017 ورته وایي ملټي ګارډن په دې شهرک ژوند کې دلته شاید په زرهاو کورنۍ دلته ژوند کې وي افغانان دغلته د شپې له خونه اکثرا د ماخام مازیګر له خونه دغه اوس یو سبات دغه ډیر وخت کې سي پولیسان راځي مخکې دې زدي د مشران د خبرې دومره جدي ونی سلته د افغانان زوري بیچارهګان ګرکی څوک تنا چرته ناس یا کومې خواته روان یا ته پولیس په شخصي جامو کې راځي او د خلکو نه په دې نامه چې اسناد درکو بیا چې اسناد ورسره نه پیسې ترې اخلي دوی تلاشي کوي
مانه نه افغان صاحب بیا به هم تاسو ته وردار
کوو کو نو صاحب دا زموږ سره افغانستان نن قدرمن مرمه د سره خبرې کو خو موږ سره علي اکبر صاحب دې د پیښور نه د دان رسپانې خبريال او شنون کې علي اکبر تاسو ستړي مشوي په خیر
مهرباني شاهین
ها علي اکبر موږ چې پاکستانی چارواکي او وزیر اعظم صاحب او د اطلاعات وزیر او هغه وایي چې بای پاکستان چې دی یو مل دی دی یو نظام دی امیګریشن قانون دی رولز ریګولیشن دی دلته سړی د پاسپورت نه او د اسناد نه بغیر نشي پاتې کېدای دا غي دریز دی خو کله چې موږ بیا د بشری حقوقو مشران او مدافعین او لکه اکبر خان لالا نو غي په دې طریقه کار باندې ډیر نیوکی کوي چې د خلک سلويخ کله پاتې شوی دی او دا سید دی استل جی دینو دا مناسب نه دی او دا پالیسی ټیک نه دا تاسو به څه تبصره کوئ
دا شاهین کومنګ ګورو نو په دسه کم چې مونږ لګاوندی مل په هس باندې ګورو نو دا غي په حواله سره دا خبره هو صحیح ده چې افغانان دلته کې دي او وڅ کوم پاکستان دا فیصله کړی دا نو پاکستان کې د امنیت او د معاشیت دواړه وځي چې هغه ډېرې خراب دي د دغه په نظر کې پاکستان دا فیصله کړی دا او هغه اقواسی منډي د وګړو په ټوله دنیا کې لکه د کډوالو سناس قوانین موجودی په سناس طریقه باندې اوی وخت لري نو دا فیصله چې پاکستان په کومه کړی راځي را هغه خلک چې دا کوئی سره دستاویزات نشته او په هغه کې هغه خلک زیات ته کم چې دا افغانستان نه د امریکا او د نېټو د ټلو نه پسته کم کسان ناغلي نو دا غوی سره دغه مسله ډیره زیاته ده باقی چې کم کسان کارډونه لري او دا غوی سره دستاویزات دي هغوی ته دا وخت چې خوشی دی نو هیڅ لکه مسله نشته دی بله دا خبره چې لکه ما مخکې دا خبرې پروګرام کې واورېدلې افغانان چې دوی هغه زموږ غرونه دي مونږ پښتانه دواړو طرف ته پښتانه یو داسې نه شي کېدی چې یو سړی دلته کې کاروبار وي په پېښور کې یا په بل ځای کې نو دلته هم پښتانه ډېره دي یو سړی ته ډېره غټه مسله وي هغه بالکل په ډاډتیا سره خپل کار ته دی هغه والا کولی شي بیا تلی راتلی شي همدغه شان کې ویزې اخلي نو داسې څه خبر هم نشته هو دا چې لکه زما په نظر ورته وګوري نو چې د یو قوم دی لکه غټه ایشو ده دا هغې نه خپل ملک تپوس کوي لکه پاکستان د یوې میاشتې دوه میاشتو نه دا خبره راخوره کړې ده چې را موږ بغیر قانوني افغانان چې دی هغه به لیږو که مونږ وګورو نو په دې لړ کې افغانستان څه کوشش وکړو چې د دې خلکو د پاتې کېدو لپاره هغوی خپل دومره کوشش وکړی دی چې را بهی لږ پرېږدی لږ وکړي مطلب ہے هر ملک چې دی نو هغه څه ناڅه کوشش کوي بس یو طرف ته بالکل مطلب ہے هغوی غواړي نه او هغوی وایي چې را لېږي یې نو بیا به همدغه شان کېږي دې نه علاوه د کډوالو اداره یونیسیات چې دی هغه هم بالکل په خاموشه توګه ناسته ده لس کاله مخکې خلکو له مطلب رجسټریشن ټوکنې ورکړي دي کارډونه ورسره نهمننه ورسره رابطه کوي زموږ دلته
جی
بله مننه کور ودان بیا به هم تاسو سره وغږیږو ستاسو خبرې څرګندونې واورېدل شولې تاسو هم وایئ چې پاکستان خو دغه پروسه پیل کړې ده اما نور نړیوالو سازمانونو او افغانستان څه کړي دي په هر صورت استانیزی صاحب تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست لکه چې ډېر منتظر پاتې شوئ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانیزی د پاکستان د حکومت دغه پرېکړه تاسو څه ډول ارزوئ په تېره له حقوقي اړخه پاکستان چې څه باندې دوه لسیزې د افغان کډوالو کوربه دی ډېر تللي راغلي د کورنیو جګړو په ترڅ کې په مختلفو د رژیمونو په عدلون بدلون کې مختلف کټګوري افغانان هلته تللي او بیا راغلي دي وروسته هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله وروسته د نویو افغان کډوالو لړۍ پاکستان ته لړۍ تللې ده په اوس وخت کې دغه اقدام د پاکستان سره ولر شوی
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته تاسو همکارانو او بحث کډوالو ته اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي او په ډېر احترام سره د دوستانو په خبرو کې راغله ناقانونه کډوال یا ناقانونه مهاجرین مهاجر د جنیوا د 1955 کال د کنوینشن له لحاظه هغه استول کېږي چې د سیاسي اقتصادي طبیعي ناورین او یا هم د نژادي قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هېواد ته ځي دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هېواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري دا اصلا شرط نه ده کله چې بل هېواد ته ځي هلته هغه د هېواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي
استانیزی صاحب خو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي
اجازه راکړئ ګوره زرا زندګۍ ټیکټه څلور لسیزې پنځه لسیزې دوه لسیزې دا بېل بحث ده کنوینشن د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي د مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده همدارنګه د ارتباط نور به نور ملي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د جنوا د 1949 کال څلورم کنوانسیون همدارنګه د 1965 کال پروتوکول د دې مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ لري. دا مستقیم ګیرۍ نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنی د نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجې کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوی حقوق دي. پاکستاني مقامات څومره ورته نقص لري لکه چې مخکې شمواري صاحب خپل راپور کې وویل چې تر سلو ډالرو پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي.